اساسي او بشري حقوق. درنو اوردونکو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. د موږ سره میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف ستانکزی. استاد، په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په یو هیواد کې، یوې ټولنه کې، دغه مطبوعات که هغه صوتي دي که هغه تصویري دي، دا څومره مهم دي، څومره ارزښت لري؟
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله د اساسي حقوق ګڼل کیږي، له همدغې کبله داسې د بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوې ده او داسې لیکل شوي دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده، او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې او انځور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا سما تاسو ته وکړه یا دغه متن سما تاسو ته ویلې، دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخواني اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړي دي. لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو، 4 ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی و. اوس راځو دې موضوع ته، چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره، او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي، هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې ما تاسو ته ارزو کړو، دغه مسایل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعاتو له خوا نه او د بیان د ازادي له خوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډیر اړین او ډیر مفید واقع کیدای شي. په اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغو نکاتو باندې ما ارزو کړو په ټولنه کې باید وجود
ولري. بله، لدری کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري، او له همغه ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې په دې باندې بندیزونه لګیږي، حتی بندیږي. دره ته وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته که خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي؟
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي، یعنی دغه اصل ته معتقد شي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي، او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کیدای شي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسېږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي، نو په دې لحاظ باندې کیدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانشي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې، د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې، چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، بنان لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کیدای شي، چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو دا امر ناشونې ده مګر داسې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوي سي چې رسنیو ته لاسرسی یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا داسې رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري، دا ناشونې ده مګر داسې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي په یوه ټولنه کې وجود ولري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه، هم د کلیو په سطحه، له راډیو تلویزیون څخه خپرېدله. مثلا مثلا یو دهقان ته د کاروندې پاکلای یو معلومات ورکول کېده، یو مور ته دغه د ماشومانو د سالم روزنې پاکلای معلومات ورکول کېدل. دغه څه اوس بندې دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسی اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولای. استاد،
مهمې خبرې ته مو اشاره وکړه. راځئ اول دغه نکتې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنو کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای سي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای سي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ولنه کې دا کېدای سي مشروع استفاده تر اوسې غیر مشروع استفاده تر اوسې. هغه مشروع استفاده سي ورن کېږي سي د قانون په چوکاټ کې، ولې سي دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه ازادي ته اجازه ورکول سوې ده. نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو سي دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال سي په ټولنه کې، هغه مثبت نکتې دي لکه تاسو ته اشاره وکړله، ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، ترڅو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همدار تاسو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینه مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي یا به بیخي مسدودې نه یا کمرنګې بسي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغو ته لاسرسی نه لري. کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډېر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بېلابېلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار څخه راته وایه.
د کې شک نسته چې کله کله یو حق کېدای سي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانون نه پښې اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې سي، د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده او په د اطلاعات او کلتور په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود لوسه. دوی هغه تخلفات د رسنۍ چې کله به تخلف کوو هغه تخلفات په تبه رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود، اما مثبت نکتې هم وي، لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوی و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف و، حد و حرمت و افترا په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکتې دا هم وي چې خلک به کله په بعضې مسایلو کې په کاري برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر وو او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یو ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوي سي چې رسنۍ دي سي هغه برملا کوي او د قانون په تطبیق بیرته هغه اول خبرې ته خپل راګرځم سي. د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي ترڅو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، یو بل موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده، نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده، مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی. مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل خوار او غریب ته نه ویشل کېدل، دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله. مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرسته مرستې ته اړتیا لري، دوی ته مرسته نه رسیږي. سره له دې چې مرسته نه رسیږي، دوی حتی خپل غږ نشي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کله چې قوانین خصوصا په اساسي قوانینو کې، په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټول نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی، او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې چې د بیان ازادي د دوی حق ده، دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی. داسې یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ چې کله مشروع کیږي یو منطق او فلسفه لري. تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه، سیاغه په ټولنه کې کچیرې دی وګړو حقوق نقضیږي، دغه رسنۍ دي چې دغه حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خبرونو له طریقه څه په چاپي ډول وسیږي، په صوتي ډول وسیږي او یا په تصویري ډول باندې وسیږي، دا را برملا کوي. نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده، هغه را برملا کیږي او حتی دولتونه د ته وچکیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه ادارې کې نقص شوی دي، دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدای شي چې رسنۍ آزادې اوسېږي. البته آزادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې، په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کله آزادي اوسېږي، دوی دغه مسایل دغه مشکلات په ټولنه کې دي دا را برملا کوي او مسؤولو کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت کم در رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالی وي، خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسي کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي؟ یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د انفاذ د قوانینو، استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نور نړۍ نه مجزا نه ده. په ټول اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي. په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده. د اسلامي شریعت پر رڼا کې او د اسلامي حقوقو چې یو مستقل حقوقي سیستم ده، دغه پر رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې چې د اسلامي شریعت دی منابع او حیثیت مصالح مرسله ده، د مصالح او جمله نه چې په ټولنه کې مصلحتونه وسی ایجاب کوي، چې په هر برخه کې موږ باید قوانین ولرو. دا قوانین لکه په خواسه په افغانستان کې منبع اسلامي شریعت دی، افغانستان مشروع دود او دستور دی، دغه مسایل پر بنسټ باندې تر څو قوانین برته انفاذ او استمرار پیدا نکړي، نو طبیعي ده چې هر برخه کې بستونزې وجود لري. یوازینی لار د دې داده سه په هر برخه کې قوانین وجود لري، هر څوک په خپل محدوده د حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده د مکلفیت باندې پوسی، او موږ دغه مسایل ټول راوخلو په قانون کې کود کو او قانون خلکو ته ور عام پوهنه وکړو او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو، د همدغه مطبوعاتو له طریقه د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو او ورته برنامه او خبرونه ولرو، تر څو دغه خلکو کويسي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په چوکاټ کې پټو لنه کې اوربانی پوسی. نو بنا ان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري، نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري، خصوصا د رسنۍ په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده. نو بنا ان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري، د دغه قانون پر رڼا کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکي، هغه کارونه یا هغه خبرونه چې د قانون مخالف دي لغ نه صرف نظر وکړي، او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي. بنا ان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای شي د قانون پر رڼا کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان وسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې ار رسنۍ ګان شمیر کارکونکي لري، دوی هم بیکاره کیږي او اقتصادم د دوی په خره اندازه سفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي، دوی ته به څه ویل ولرو؟ دا خو ښکاره خبره ده چې حق تر پښو لاندې سه، یو عمر یې په دې برخه کې زحمت ویستلی، درس یې ویلی، تحصیل یې کړی، بیا یې تجربه ترلاسه کړې، کار یې کړی ده، مګر اوس د غرسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کېږي، د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کېږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې چې تحصیلي برخې ایجاد شوي، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوي، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوي. چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده، کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي په هغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید دیده لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي، او د دغه کار له زمینې په واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دې ده کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنی له یوې خوا نه دوی خپل حقوق لاسته راوړي چې یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندیږي ډېر یو غټ قشر کېدای شي د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني، او د دوی هغه عاید چې و له دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د ده زمینه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروري ده چې کله تحصیل کېږي زمینه د کار ورته مساعده شي، زمینه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبوک توشه کېږي او کور کې کېني، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسېږي. سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاري سطح په اوج رسېدلې ده، نو یو بل قشر هم کېدای شي چې پکې بیکاره شي.
مسؤولو کسانو ته به څه ویل په آخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نشي؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده، او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړل، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره را باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي، او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمینه مساعده ول، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده، او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده، او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې کودل شوی ده. بنان دغه د بار د پخپلوګو باندې چې کله اخلي، په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوقو ته باید ځانګړی توجه وکړي، او د هغو حقوق باید ورته ماده کړي، او د هغو د حقوقو لپاره زمینه برابرې کړي. بنان په دې مسایلو باندې ضروري ده چې ستراتیژي، پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري، د ښې حکومتداري یو بیلګه ده په اوسني عصر کې، او د اداري اصولو له حاصله د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای شي چې ستراتیژۍ، پلانونه، قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق شي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د کابل پوهنتون د حقوق د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف ستانکزی. تربیه پرځای کې چې هست علام مال او ملګری.